السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده دا راپور اورید چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر د پاکستان په کراچی کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی خبرونه په خبرونو پیلول محمد قسیم سلیمان څخه اوري
ټاکل سوی ده د ډلې امنیتي سازمان د غړي هیوادونو مشران نن په خپل غونډه کې لاغه ګواښونو سره د مبارزې پر لارو خبرې وکړي چې د افغانستان لخوا ورته متوجه دي د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیت مدیر نن سهار د وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي د پېښور کلیسا ته نږدې د پرونۍ تروریستي حملې تلفات 80 تنو ته رسیدلي دي د هم بشپړ خبرونه تمده د ډلې امنیتي سازمان د غړي هیوادونو مشران نن په خپل غونډه کې لاغه ګواښونو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي چې د افغانستان لخوا دوی ته متوجه دي د روسیې ارمنستان بلاروس قزاقستان قرغیزستان او تاجکستان مشران نن په اړه د توري بهيري په ساحلي شهر سوچي کې سره راټولېږي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو مرستیال یوري یوشاکوف اترتاس خبري اژانس ته ویلي چې تمه کېږي په غونډه کې دغه نامنې سره د مقابلې لپاره د دې سازمان د غړي ترمنځ د همکارۍ پر ټینګښت هم خبرې وسی چې شای په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته زیاتې سي په دې اقداماتو کې به له تاجکستان سره مرسته وسی څو له افغانستان سره خپل ګډه پوله ټینګه کړي ولسمشر حامد کرزی په پېښور کې پرونی تورلستي بریدونه چې لامل یې د شزو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل سول او لسکونه نور ټپیان سول په کلکه وغندل په هغه بیان کې چې د جمهوریت ریاست په رسمي ویبپاڼه کې خبر شوی د شغلي کرزی له قوله ویل سوی دا ډول وحشیانه حملې چې قربانیان یې ملکی وګړي دي له بشریت سره دښمنی ده ولسمشر کرزی زیاتوي د بریدونه شی چې پاکستان د تروریزم له داسې یو ګواښ سره مخامخ دی چې پر ضد باید صادقانه او جدي مبارزه وکړي شغلي کرزی همدارز له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې پاکستان سره د افغانستان لخوا د هر راس همکاري ډاډ ورکوي د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیت مدیر نن سهار وژل شو د چاردرې ولسوالۍ امنیت قمندان غلام محی الدین ازادي رو دوت ویل چې غلام حسن نغه وخت پر موټر سایکل سپرو دو وسلوال لخوا وشل سو چې له مرکز د ولسوالۍ ته روانو وسلوال طالبانو دغه د وشلو مسولیت منلی دی د بل خبر لمخې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردو ولسوالۍ کې به تصفیوي عملیات د وی بل میاشتې لپاره هم وغځوي د بدخشان د والیم رستیال ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي رو دوت ویل چې د عملیات به د عقرب تر میاشتې پورې دوام وکړي تیرونی په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په کمین کې لښ تر لږه 13 پولیس وژل سول اخو چرواکی وای چې د ننګرهار د کانال محافظ ټولی پر موټر په وی 14 کې نن سهار 213 ټپیانسول خو چرواکو د دې حمله او د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي ایسف ځوکونه وای چې دوا اسکرې پروند افغانستان په ختیځ کې په بمی 14 کې وژل سوې دي د غځوکونو په خپل اعلان کې دغه سرتیرو هویت او د پېښې دقیق ځای نه دی پټاګه کړی د پداسل کې چې د شنبه پورز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ملي اردو په درشي کې یو افغان درې امریکایي سرتیری وژل پاکستانی چرواکی وایي چې د پېښور یوې کلیسا ته نږدې د پرونۍ تروریستي حملې تلفات 80 ته رسیدلي دي د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور د کوهاټي ګیټ په سیمه کې د سنت جونز د کلیسا مخې ته پرونۍ حمله دوه تنو ځنوژونکو هغه مهال وکړ چې د راپورونو له مخې سلګونه کسان په کلیسا کې د عبادت په حال کې وو د خیبر پښتونخوا د کورونی چارو یالتي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د څه باندې سلو ټپیانو له ډلې څخه د یولس کسانو حالت نازک دی په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په وژل شویو کې د پولیسو دوه افسران هم شامل دي د پاکستان ټلویزیونونو پرون هغه بلاتونه ښکاره کړل چې د دې برید ټپیانې روغتون ته لېږدول او د قربانیانو د کورنۍ غړي او د سیمې ګڼ نور خلک د کلیسا مخې ته راټول شوي وو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د حمله وغندله او ویل چې د بیګونه خلکو وژل د اسلام او ټولو ادیانو د تعلیمات خلاف عمل دی د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو پاکستان د نړۍ د غیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې د اقلیتونو لپاره ډیر خطرناک دی راپورونه وایي د کینیا ځواکونو نن هغه نن هم لاغو سومالی سختریزو وسلوالو سره په جګړه بوختی چې درې ورځې مخکې پر یو پلورنځي برید وکړ او 18 کسانی وژل په اوس پرونه وخت ویل د سختریزو له منګولې ګن برمتسوي کسان خوشی کړي خو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب وسلوالو پر وسکیټ نومي پلورنځي د شنبه په ورځ يرغل ورور د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون په نیویارک کې د خبرو پر مهال د حمله وغندله
I condemned in the strongest terms yesterday's terrorist attacks.
زه د نایروبی پر ویسکیټ پلورنځي پرونی حمله په سختو الفاظو غندم. دا همدی عمل چې بې دفاع ملکیان پکښې په نښه سوي د پوره غندنې وړ دی او تنظیمونکی باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل سي. د یرغمل نیونې د دې پیښې په قربانیانو کې بریتانوي، کاناډایي، چینایي، فرانسوي، هندي او هالنډي اتباع هم شامل دي. عراقي چارواکي وایي چې یو انتحاري برید کوونکی پرون په بغداد کې د سنیانو د جنازې پر مراسمو برید وکړ او دولس کسان یې وژل. د بغداد په دورانومي سیمې کې چې ډېره برخه اوسېدونکي سنیان دي، پرونی برید 15 نور کسان ټپیان کړي هم دي. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې انتحاري برید کوونکي ځان په هغه خیمه کې والوزوه چې خلک پکښې د جنازې لپاره راټول سوي وه. ګومان کېږي چې ښایي دا به د غچ اخیستنې یوه حمله وه، ځکه تر دې یو ورځ مخکې د بغداد په شیعه میشته صدر سیمه کې د جنازې په مراسمو کې دریو ځان وژونکي 14 15 کسان وژل. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل سوو ارقامو له مخې په 13 اګست میاشت کې شاوخوا 800 عراقیان د تشدد په پیښو کې وژل سوي دي. او وروستی خبر هم دا چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ائتلاف پارلماني انتخابات وګټل او دا د درېمې دورې لپاره د اروپا د دې تر ټولو لوی اقتصادي هیواد صدر اعظم سوه. بشپړ نتایج ښیي چې د مرکل محافظه کار کریسچن ډیموکرات ګوند او د هغه متحد کریسچن سوسیال اتحاد د پرونی انتخاباتو 1.5% رای ګټلې دي. میرمن مرکل پرون په برلین کې دا د خوشحالۍ شیبه وبلله.
زه بس دا ویم چې خوشحاله یم او خوښي به دا قوت راکړي چې په راتلونکو کلونو کې دغه هیواد ښه لوري ته رهبري کړو. موږ ډېر مسؤلیتونه لرو خو یقینا ترسره کولی شو. مننه.
د نتایج له مخې مرکل به له کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند سره پر ائتلاف کولو خبرو اترو ته مجبوروي چې په دغه انتخاباتو کې د څه کم 1.5% رای په ګټلو سره په دویمه درجه کې راغلی دی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې شوې. د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر د پاکستان په کراچۍ کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. د قانون او پټرولیم وزارت د سمنټو د دریو فابریکو د جوړېدو کار د طالبانو ته وړاندې کړ. په کندهار کې بهرنیانو افغاني تذکری اخیستي او چارواکي وایي په ځینو استخباراتي فعالیتونو کې ورڅخه ګټه اخلي. په کابل کې د کمونیستي رژیم پر مهال د وژل سوو کسانو فاتحه اخیستل کېږي. د ملي شورا غړو د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه.
قاتلان دي، جنایتکاران دي، او د جنایتکارانو سره باید سمه محاسبه وسي.
نور مسائل هم چېرې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تند څنګه راپورونه وایي چې د طالبانو نامتو قمندان ملا برادر په کراچۍ ښار کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي د اسلام آباد د شنیت د یوې نښې په توګه یې دی د بنده خوشي کړی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
راپورونه وایي چې د طالبانو نامتو قمندان ملا عبدالغنی برادر په کراچۍ کې په یو پټ موقعیت کې ځای پر ځای شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال هم پاتې شوی، د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان له یو زندانه خوشې شو. افغان چارواکي ملا برادر ته د طالبانو د داسې مشر په سترګه ګوري چې د طالبانو په لیکو کې له نفوس څخه د سولې د هڅو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د شنبې له ورځې وروسته چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان وکړ، د ده د استوګنې د ځای په اړه اوازې هم تودې شوې. که څه هم د ملا برادر دقیق ځای تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاکستان د استخباراتو یو مقام رویټر خبري اژانس ته ویلي چې نوموړی له پېښوره کراچۍ ته بول شوی دی. دا مقام چې د نوم نه ښودلو په شرط خبري کړي وایي چې ملا برادر په الوتکه کې د یکشنبې ورځې په سهار له پېښوره کراچۍ ته انتقال شو. رویټر د یو جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي ملا برادر به افغانستان ته ونستول شي او زیاتوي چې نوموړی په کراچۍ کې په یو امن ځای کې اوسیږي. د دې مقام په وینا د ملا برادر په اړه هره پریکړه به پاکستان، افغانستان او امریکا وکړي. چارواکو نه دی ویلي چې ملا برادر به تر څه وخته په کراچۍ کې وي، خو له دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې نوموړی ښایي آخر ترکیې، سعودي عربستان یا دوبۍ ته واستول شي څو د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکی وای د شنبه په ورځ د ملا برادر د خوشی کېدو اعلان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په درشل کې وشو. یو چارواکی وویل لبند د ملا برادر خوشی کول نیویارک ته د شریف له سفر سره تړلې مسله وه، څو پاکستان ته د داسې یو هیواد په سترګه وکتل شي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره هر څه ته تیار دی. ګومان کېږي څو څلوېښت کلن ملا برادر چې ویل کېږي ښه مرکچي او آرام سړی دی، د سولې په بهیر کې منځګړتوب ته لیوالتیا لري او حتی د دې هڅو په لړ کې یو ځل له کابل سره تماس هم نیولی و. ریټر په پاکستان کې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله راپور ورکوي چې وایي ملا برادر چې په 2010 کال کې په کراچۍ کې د پاکستانی او امریکایي پوځیانو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و، اوس په همدې ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی.
او اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ د افغان طالبانو هغه مشر خوشی کړ چې د افغان مقاماتو په باور د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېدای شي. د ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي موږ باور لرو چې د ملا برادر خوشی کېدل به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ورځپاڼې د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د وایند څرګندونې هم نقل کړي چې وایي اسلام آباد دا ګام د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف پورته کړی دی. خو د مطلب د لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې نړیوال محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه وځي، یو شمېر کتونکي دا پوښتنه کوي چې آیا د ملا برادر خوشی کېدل به د سولې په پروسه کې کوم د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپو عتیق الله بریالي لاس انجلس ټایمز ته ویلي فکر نه کوي چې د ملا برادر خوشی کېدل به کومه نتیجه ورکړي. د نوموړي په وینا که چېرته ملا برادر دومره زیات اهمیت او اغېز لرلی نو ولې له نیول کېدو وروسته طالبان له ستونزو سره مخ نه شول. د پاکستان د پوځي چارو کارپو حسن عسکري رضوي ورځپاڼې ته ویلي چې د ملا برادر له خوشی کولو څخه پاکستان دوه ګټې پورته کوي، له یوې خوا کابل ته خپل ښه نیت څرګندوي او بل لور ته بیا طالبانو ته هم پیغام ورکوي چې د هغوی یو لوړ رتبه مشر یې آزاد کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلي افغان حکومت غواړي چې ملا برادر افغانستان ته وسپارل شي خو پاکستان تر دې دمه دا غوښتنه نه مني. د پوځي چارو پاکستانی کارپو حسن عسکري رضوي وایي ملا برادر به د یو څه وخت لپاره په پاکستان کې وي خو اخر به افغانستان ته ځي ځکه چې طالبان هلته دي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د ملا برادر پاتې کېدل به په دې هیواد کې د هغه د بند دوام په معنا وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په پیښور کې یوې کلیسا ته نږدې د یکشنبې ورځې د ځان وژونکو بریدونو موضوع یاده کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي دوه ځان وژونکو برید کوونکو د یکشنبې په ورځ په پیښور کې یو کلیسا مخ ته چاودنې وکړې چې له امله یې څه د پاسه 60 کسانو وشل شول. ورځپاڼه د پاکستاني مقاماتو په حواله وایي چې دا په پاکستان کې پر مسیحي اقلیت تر ټولو خونړی برید دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا چاودنې چې 160 تنه نورې ټپیان کړل په داسې حال کې د سخت دریځو ګواښ په ډاګه کوي چې حکومت غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. دا مطلب لیکونکي وایي دا پیښه به د هغو کسانو لپاره انتقادونه زیات کړي چې ګومان کوي له طالبانو سره سوله یو خطا ده. په پیښور کې د مسیحیانو یو مشر سرفراز همفري واشنگتن پوسټ ته ویلي که حکومت اراده وکړي دا تروریزم کنټرولولی شي. دا نوموړي په وینا دوی له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې خو چا پرې غوږ نه دی کړولی. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان سترو سیاسي ډلو له طالبانو سره د سولې په اړه د صدر اعظم نواز شریف د غوښتنې ملاتړ کړی خو طالبان بیا د خپلو ملګرو خوشی کېدل او له قبایلي سیمو څخه د حکومتي ځواکونو وتل د هر ډول خبرو لپاره مخکې له مخکې شرط ګڼي.
جمهوری ریاست وایي د کمونیستي رژیم پر وخت د هغو وژلسو کسانو لپاره به په ملي سطحه د فاتحې او دعا مراسم ترسره سي چې په دې وروستیو کې د هالند حکومت لیست خپور کړ. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي هغه کسان باید محاکمه سي چې په دې وژنو کې لاس درلود. قسیم سلمل له نور تفصیل سره.
افغان حکومت څو ورځې وروسته له هغې چې د هالنډ لوی څارنوالۍ د وخت د کمونیستي رژیم لخوا د وژل شویو شاوخوا 50,000 کسانو نومونه خپاره کړل، په دې اړه خپل غبرګون وښود. جمهور رئیس حامد کرزي په ارک کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره په یوې مشورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې د میزان د میاشتې په 8 نیټه به په ټول هیواد کې د دې کسانو او د هیواد د نورو پیژندل شویو او نومورکو شهیدانو لپاره د فاتحې او دعا مراسم ترسره سي. د ارک لخوا په مطبوعاتي اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان بیرغ به د ویر په دود دوه ورځې نیم ځوړند وي. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د حضرت صبغت الله مجددي، محمد قسیم فهیم، محمد کریم خلیلي، فضلادی مسلمیار، صلاح الدین ربانی، مولوی قیام الدین کشاف، عبدالهادی ارغندیوال او عبدالرحیم وردک په ګډون یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې همداراز پریکړه وسوه چې د هیواد د شهیدانو د درناوي او د یاد د ساتلو لپاره دې د کابل ښار د څرخی پله په سیمه کې یو جومات او یو یادګاري څلی هم جوړ سي. د هالنډ لوی څارنوالۍ تېر اونۍ د هغه شاوخوا 50,000 کسانو لست خپور کړ چې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکسا لخوا په 1950 او 1958 کلونو کې وژل شوي وه. تر دې مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر پر جمهور رئیس حامد کرزي او پر نورو سیاسي مشرانو انتقاد کړی و چې د دې مسلې په اړه چوپ پاتې دي. بلخوا د یکشنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې ځینې سناتورانو وویل چې افغان دولت د جنګي جنایتکاران محاکمه کړي. یو تن سناتور بسم الله افغانمل وویل
دا یو باشو د لیستو چې نشر شو، د دې نه نور هم شته. زما هیله دا ده چې د افغانستان حکومت په هر نوم چې دي، هر څوک چې دي، هر قوم ته چې منصوب دي، قاتلان قاتلان دي، جنایتکاران جنایتکاران دي، او د جنایتکارانو سره باید سمه محاسبه وسي، سم پښتنه او باساس وسي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک هم د هغه ټولو کسانو محاکمه غواړي چې د تیرو دریو لسیزو په جګړو کې جنګي جنایتونه کړي دي. پر افغان دولت انتقادونه کېږي چې د دې کسانو د محاکمه کېدو او د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره سیاسي اراده نه لري. خو دولتي چارواکي دا انتقادونه ردوي او وایي د هر چا په اړه چې د جنګي جنایتونو اسناد وړاندې سي محاکمه بسي.
د کندهار د تختپل ولسوالۍ تیر کال په دې ولسوالۍ کې په لسګونو بهرنیو اتباعو ته افغاني تذکرې ورکول سوي چې له ډیرو څخه یې په سیمه کې د ناامنیو او خاصو استخباراتي اهدافو لپاره کار اخیستل سوی. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
د تختپل ولسوال محمود اڅکزی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ماموریت څخه یو کال مخکې په دغه ولسوالۍ کې تر اویا پورې داسې کسانو ته چې ډېری یې د ګاونډي هیوادونو اتباع دي افغاني د هویت تذکرې ورکول سوي. د ولسوال په وینا له دغه تذکرو څخه د افغانستان د نامنی ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې د ځینو خاصو استخباراتي هدفونو لپاره کار اخیستل سوي.
تذکرې دغه رقم جوړېدلې چې مثلا اوس دغه درې نفر دي چې دوه ورونه دي، یو یو وراره دي، دوی د کوچلاغ دي، د کوټ راغلي دي، د لیې غوښتل چې د یو اڅکزي پلار کې داغه په نامه تذکرې جوړې کړي. ملکانو دغه ټاپه کړې دي چې دا ملکان زما سره پر لار نه ځي یا زما شکایتونه کوي، هغه دغه علتونه ما را ګرځولي دي. دغه تاسو کتلی شئ ټاپې د ملکانو چې د دې مخنیوي ما کړی دي.
ولسوال وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې هم پیل کړي چې په دولتي چوکاټ کې یې دغه کار کړی. د نوموړي په وینا د پردیو د مداخلې لوی لامل هم د مامورینو په فساد ککړتیا ده چې د تر ډېره حده مخه هم نیولې.
ملایت په منچکاو پاغه منچکو کې طالبانو د خلکو ستونزې شخړې حلولې. زه چې ورغلی ما اوس منې کړي دي هیڅوک په طالبانو خپله ستونزه او مشکل نه لري. دغه اسنادونه تاسو کولی شئ چې هر یو جلا جلا وګورئ.
تختپل ولسوالۍ چې د کندهار د یوې بلې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک سره نږدې پرته ده، د چارواکو په وینا پاکستان هڅه کوي چې د ځینو خاصو تاکتیکونو په وسیله د دغه ولسوالۍ ځای اداره او د خپلې ګټې او خاصو استخباراتي هدفونو لپاره یې وکاروي. د ګاونډي پاکستان سره د دغه ولسوالۍ د ځینو برخو غیر مستقیمې سرحدي سیمې د دې لامل سوي چې کله ناکله ورڅخه د دولت وسلوال مخالفین د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه کار واخلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ننګرهار کې په سولې کې د شوزو ونډې تر نامه لاندې جوړ شوي سیمینار کې د سولې په پروسه کې د شوزو ونډه مهمه وبلل سوه. ګډونوالو شوزو شکایت کوي چې د سولې په عالي شورا کې دوی ته کمه ونډه ورکول سوې ده. تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
په دې سیمینار کې د کونړ ولایتي شورا او د سولې ولایتي کمیټې غړي برېښنا په خپلو خبرو کې ویل چې په تیرو څو لسیزو ناخوالو، جنگ او جګړو کې ډېر زیان افغان میرمنو ته رسېدلی. نوموړي په همدې خاطر پر افغان میرمنو غږ وکړ چې د خپل ښه راتلونکي په خاطر دې راپورته شي او د کورنۍ پر غړو دې فشار راوړي چې په هیواد کې دې له جنگ جګړو لاس واخلي.
نو اوس پکار ده چې افغان خويندې مېندې کا په غره کې دي او کا په اواره په اسلامي او افغاني ننګ خپل خلکو سره ودرېږي او نور خپل ځامن میرونه او کورنۍ غړي دې ته پرې نه کړي چې کورونه یې وران شي او د زړه ټوټې یې په وینو کې ولمبېږي. د دولت د وسلوالو مخالفینو خویندې میرمنې او میندې دې خپل زامن خپلو میړونو او پلرونو په دې وپوهوي چې دواړه لورې یو افغان دی. یو در دی که سوځو ټول بسوځو او که ابادېږو نو ټول به ابادېږو.
د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله الدین هم دا خبره کوي چې په هیواد کې د ناامنۍ او جګړې زیات درد ښځو ته رسیږي. نوموړی وایي چې له دې جوړ شوي سیمینار څخه یې موخه هم دا ده چې افغان میرمنو ته خپل پیغام ورسوي تر څو د سولې په پروسه کې له دوی سره مرسته وکړي.
کوم تکالیف او مشکلات چې د دې سولې تامین او د ناامنۍ په نتیجه کې سړو ته رسیږي، دغه رقم ښځو ته رسیږي، اسیرانې کېږي، په شهادت باندې رسیږي، اولادونه وژل کېږي، نو دوی په دغه درد او غم کې د ټولو سړو سره شریک دي. نو همدا وجه وه چې نن په ننګرهار کې د ښځو د غوښتنې په اساس باندې او د هغه مشارکت چې دی د سولې په برخه کې لري دا غونډه جوړه شوې وه.
خو بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسه عمراني بیا د سولې پر عالي شورا نیوکه کوي چې د سولې په پروسې کې ښځو ته یې پوره ونډه نه ده ورکړې. انیسه عمراني له چارواکو وغوښتل چې په لومړي قدم کې دي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه زیاته کړي.
نو انیسه دا ښځې غواړي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګه په ننګرهار ولایت کې بریښي. زه فکر کوم نه تنها په ننګرهار ولایت کې، دا په ټول ولایتونو کې کمرنګه بریښي، حتی په مرکز کې هم کمرنګه بریښي. راځئ چې ښځو ته طبي روش ورکړو، چې شعاري روش باندې دی مونږ خویندې خوشاله کړي دي چې د ښځو ونډه په سولې شورا کې لږ زیاته شي.
په یاد سیمینار کې یو شمېر نورو میرمنو او له کابل راغلو میلمنو هم په سوله کې د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ او دارنګه د دولت له مخالفو وسلوالو غوښتنه وکړه چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ په خاطر دې سولې ته غاړه کېږدي.
په کونړ کې ځایي خلک د سړکونو له خراب حالت څخه شکایت لري او وایي چې که چیرې سړکونه بیا ونه رغول سي نو کېدای سي چې تر دې لا خراب سي او خلکو ته زیاتې نورې ستونزې پیدا کړي. تفصیل د روح‌الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې نړیوالو ځواکونو په یاد ولایت کې په سلګونه کیلومتره سرک تیر کړي، ځای په ځای پلونه او پلچکونه رغولي، خو اوس بیرته د خرابېدو په حال کې دي. دوی وای د اسمار جلال آباد اسد آباد مانوګي د خاص کونړ او مرورې ترمن سرکونه یو ځل بیا کندو کپر شوی او دولتي چارواکي د بیا رغولو کوم پلان هم نه لري.
هغه سرکونه چې مخکې جوړ شوي وو او د ډېر مصارفونه پې شوي وو هغه اوس بیا د تخریب سره مخ شوي دي. دولت دې ته توجه ونه کړي او پاملرنه ونه کړي نو هغه تقریبا په طرف د تخریب روان دي او دا به نور هم خرابېږي او بیا به دا سرکونه هغه زاړه حالاتو ته ځي. کند کپر ته پیدا کېږي
کونړیان وای د سرکونو د بیا رغولو په نوم پیسې راوستل کیږي خو تر اوسه پرې چا یو متر سرک هم نه دی ترمیم کړی او که حالات همداسې دوام وکړي نو بیا به افغان دولت د ترمیم وس ونه لري.
نو که زموږ موجوده ادارې په دغه سرکونو باندې په نږدې وخت کې کار ونه کړي نو د منځه ځي، ځکه دغه سرکونه بیا زموږ د جوړولو توان نه لري.
کوم لږ لږ ځایونه چې کندې کپرې شوي دي دا اوس جوړ نه کړي، حکومت ته توجه ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که زموږ حکومت دونه توانمندي ولري چې بیا به دا سرکونه د سره جوړ کړي.
د کونړ والي شجاع الملک جلال ازادي راډیو ته دا ومنله چې زیاتو ځایونو کې رغول شوي سرکونه خراب شوي او ده د فواید عامې رئیس ته دنده سپارلې چې کومه بودیجه په لاس کې ده هغه پر سرکونو ولګوي او نورې پیسې له خپل وزارت وغواړي.
عمومي سرک د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ واقعا بعضې پلچکونه تخریب شوي دي، بعضې نور ځایونه هم سرکونه خراب شوي دي. که موږ چېرته وکولی شو داسې کومک پیدا کړو وزارت فواید عامې نه یا خارجي د کسان چې دلته دي هغوی که داسې وکولی شي په هغه وخت کې هم دا خپله کول چې دا درېیمه درجه دی او آینده دپاره به کېدای شي دې له یو پوخ بله ورکړي. که دغه وشي ډېره به ښه شي که ونه شو دغه داغګیري دپاره خپله فواید عامې چې څه امکانات دي هغه به موږ انشاءالله تعالی د هغې نه کار اخلو.
د ولسمشر کرزی له حکومت وړاندې د هیوا د نورو سرکونو په څیر د کونړ سرکونه هم دومره ګډوډو چې ډیر لنډ مزل به په ساعتونو وهل کېده. خو کله چې سرکونه قیر شول نو د 15 ساعته لاره یو نیم یا دوه ساعتو ته راکوزه شوه. اوس هم خلک ویره لري چې که چیرته رغول شوو سرکونو ته پام ونه شي بیا به داسې وخت ورسیږي چې افغان دولت به یې د جوړولو توان ونه لري او د نه ترمیم په صورت کې به بیا هم خلک د تیرو کلونو ستونزو ته ستانه شي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
که انټرنیټ لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف واضح اوریدلی سي چې پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل خاصه پاڼه لري. تاسو هم تاغه پاڼه لایک یا خوش کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په باسونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په هیواد کې د سیمنټو د دریو نوو فابریکو د جوړېدو کار د طلبې ته وړاندې کړ. د دې وزارت چارواکو د یک شمه پرز په اړه جوړ شوې غونډه کې له یو شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې په دې اړه لیوالتیا ولري نو خپل درخواستونه دی وروسپاري. چارواکي وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د بیا رغونې ټیم او دوه نورو سیمه ییزو مؤسسو په همکاري هغه ځایونه تثبیت شوي چې د سیمنټو فابریکې پکې جوړېدلې سي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 500 میاشتو کې به د سمنټو د درې نویو فابریکو د جوړولو د دوا طلبي ګټونکو شرکتونه د هغوی د اسنادو له سیړلو وروسته اعلان کړي. د قانونو او پټرولیم وزیر وحید الله شهرانی د یک شمې په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو یوې غونډې ته وویل چې دوا طلب شرکتونه کولی شي د سپتمبر له 22 څخه د نومبر تر 15 نیټې پورې خپل پروپوزلونه د قانونو وزارت ته وسپاري. خغلی شهرانی وویل چې د قانونو وزارت د امریکا د دفاع وزارت د بیرغبنې او دو نورو سیمه ییزو مؤسسو په همکاري د فابریکو د ایجادولو خام مواد لوړاندې تثبیت کړي.
وایمروز خوشبختانه ما اف جامعه تجار و سرمایه گذاری افغانی جامعه تجار و سرمایه
لانی که مرغنن مرد افغانی طولنی سیمه ایزی او نړیوالی طولنی پانگوال و سبداگرو تا بلن ورکو چی ده سیمنتو ده نو کمپنیو ده جرول لپار خپل پروپوزلون لمره ده لیوالتی علمخی او بیا ده جامعه پا شکل را وزپاره. نن ده وجدی و دیرشم ده او ده دو طلبی بهیر پیلیجی
و اینان برای اظهار علاقمندی ازی شروع میشه.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د سمنټو فابریکو نوې قراردادونه به له هغو شرکتونو سره وکړي چې کاري وړتیا ولري. افغان حکومت شپږ کاله مخکې په جبل سراج کې د سمنټ قرارداد له یوې خصوصي کمپنۍ سره وکړ خو تر اوسه پورې د شرکت خپل تولید نه دی پیل کړی. خو چارواکي وایي د نویو فابریکو ګټونکو اړ دي چې هر ورځ لږ تر لږه 3000 ټنه سمنټ تولید کړي. د سمنټو د نویو فابریکو د دوا طلبۍ د اعلانولو په غونډه کې د اتو شرکتونو او 500 سفارتونو استازیو هم ګډون کړی وو. ځینې پانګوالو د تالیوالتیا وښودله چې په افغانستان کې د سمنټو په تولید پانګه ولګوي خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان حکومت د هغو سیمو امنیت ټینګ کړي چې فابریکې پکې جوړیږي. د بهرنۍ شرکتونو یو غړي تام واتس داسې وویل:
دبي
زه د اسیایي ګروپ په استازیتوب چې مرکز یې په دوبۍ کې دی او د ادارې په برخه کې کار کوي دلته راغلی یم چې دا ګروپ د څو سیمه ییزو شرکتونو په استازیتوب کار کوي. موږ هیله لرو چې د نړیوالو شرکتونو په مرسته په افغانستان کې کار وکړو. یقینا چې د سیمنټو تولید یو جدي ضرورت دی په ټولو هیوادونو کې او په دې برخه کې د پانګې اچونې لپاره په کار ده چې په افغانستان کې یو د امن فضا رامنځته شي او باید په دې برخه کې لازم کارونه وشي.
د قانون وزارت معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږو تر 2 میلیونو ټنه سمنټ مصرفوي او د خپلې اړتیا ډېره برخه سمنټ له بهره په خاصه توګه له پاکستان څخه واردوي. چارواکي وایي اوس په افغانستان کې د سمنټو دوې فابریکې فعال دي چې په 24 ساعتونو کې له 200 نه تر 1000 ټنو پورې سمنټ تولیدوي.
ستاسو له پیغامونو نه
تور جان بالوس لکندهار ولایت نو ساس سره په تماس کې ما زه د خپل دولت نه یو غوښتنه لرم. غوښتنه مې په همدا ډول سره ده چې د کندهار ولایت او د هلمند ولایت او د نیمروز ولایت د سرحد چې دی دا په بشپړ توګه اله دی. اته د نیمروز ولایت سره هم په سناسه یو څه خوندې دي د کندهار ولایت او د هلمند ولایت سرحد په بشپړه توګه اله دی. بیا هغه سربیره چې د سرحد کې موږ هلته سرحدي ځواکونه درلودل هغه اله هم اوس رایشته کړي دي. پر هغه سربیره په سرحد کې زموږ سرحدي وروڼه چې هلته ځای پر ځای دي هغه د پاروش کال د باران اوبه یې په زیرمې کې په مځکه کې ذخیره کړې دي تر دا اوسه پورې چشي. یعنې هلته هېڅ توجه د دولت لخوا نه ده سوې. که چېرې توجه سوې وای هلته باید سړک پیل سوی وای، هلته باید برېښنا تللی وای، هلته باید مکتب تللی وای، هلته باید کلینیک په فعاله سوی وای. زموږ دولت هېڅ سرحد ته توجه نه لري. که سرحد ته دوی توجه وکړي نن ورځ په شارو کې امنیت وي، سرحد مو په بشپړه توګه اله دی. مونږ په شارو کې توبکان شخ شخ نیولی دی چې والا اوس څوک رانشي، اوس څوک رانشي.